لوضع دوباره دا وجود نلری. دغه خبر چې طالبان لاده سره ووت متاسفانه په دې خبر کې اساسي قانون د عادي قوانینو پر ردیف کې راغلی. بنان اساسي قانون چې ما عرض وکړ چې شفافیت غواړي د دې لپاره دی چې عادي قوانین قواعد دي یا مغه رولز چې په انګلیسي کې ورته وایي دا په داسې حال کې ده چې اساسي قانون اصول دي یا اصولونه دي یا په خارجي ژبه پرنسیپونه دي چې د نورو قوانینو د مشروعیت مبنا ګرځي. د همدې لپاره هم ورته وایي چې اساسي قانون د نورو قوانینو مور ده. بله جالبه ټکی چې په دې خبر کې راغلی هغه دا ده چې د افغانستان یا د طالبانو د سترې محکمې مشر یا قاضي القضات قانون تدوینوي یا یې جوړوي او ورسره چې نور ملګري هم شته. دا په داسې حال کې ده چې نړۍ کې معمول دا ده چې د اساسي قانون د مسودې دپاره اولي مسودې دپاره معمولا ډېر غښتلي متخصص حقوقي کسان د هغه په څنګ کې د مختلفو سکتورونو کسان یو جایی دي او هغه ابتدایي مسوده جوړوي. وروسته تر هغه نه لکه چې ما مخکې عرض وکړ تشریفات په همدې کې ده چې دا قانون د نظر غوښتنې دپاره وړاندې کېږي او آزاد بحث پکې کوي خلک ټولنه مسلکي اشخاص. تر هغه وروسته په درېیم پړاو کې قانون سی مرحله استیج ترسیږي چې بل کمیټه چې د تدقیق کمیټه یا د مسودې کمیټه نه پاس بل کمیټه جوړیږي چې هغه یې تدقیق کوي. نو په دنیا کې بیا دوه لارې د سولې لپاره وجود لري، یا دا ده چې اساسي قانون د یو ریفرندم یا ټول پښتنې ته وړاندې کیږي چې اکثریت یې مني نه مني، او بله لارې چې معمولا په افغانستان کې تیرې اوو پیړۍ کې تجربه شوې ده او دا تجربه موږ د غربي نړۍ نه اخیستې، هغه د لویې جرګې د تصویب مثلا. اجازه راکړئ چې دلته زه یوه لنډه تبصره ولرم. د لویې جرګې کله کله اورېدل کېږي چې دا یو عنعنوي ساختار ده، په هېڅ وجه دا یو حقوقي جوړښت ده، په دې معنا چې په نوره دنیا کې په عربي ممالکو کې د مجلس مؤسسان یا مجلس د مبعوثان وایي، او په لاتینو ژبو کې په تیره بیا په اروپایي ژبو کې ورته کنسټیټیوشنل اسامبلی وایي. دا پارت نه ده، دا کوونکې یوه مؤسسه ده چې یو دولت د دولت جوړښت د دولت د قواو تفکیک د دوی وظایف صلاحیتونه د خلکو حقوق د دولت او خلکو ترمنځ اړیکې د قواو ترمنځ اړیکې تنظیموي. بناً دا یو عادي پروسیجر نه ده چې څو کسان کښېني او څو مادي ترکي او نوم کښېني اساسي قانون.
مانن سید استانزه سب کور ودان دی مشرحه جواب نمزم. اول نظر په بل ماخلم به خو اغلی مليار ستاسو نظر په دی خستو، البته هم دغه پختنه چایا اساسي قانون دوی به توشي کی کنه خصوصا د طالبان حکومت لکه چې استانزه سب ذکر کړله تر اوسه پوری خو مفهوم ته دا حاصل شوی چې اساسي قانون معمولا د یو حکومت د درې قواو د تفکیک لپاره مطرح کیږي چې پاغي کې مثلا د د یو مختلف د یو حقوقي شخص مثلا صلاحیتونه معلوم شي لکه جمهور رئیس یا صدر اعظم یا وکیلان یا وزیران د دې ټولو صلاحیتونه مال، او یا په مجموع کې د یو نظام ساختار پکې معلوميږي چې څه ډول نظام د لپاره کم اساسي قانون پکار دی. ستاسو په نظر طالبان غواړي چې یو نظام رامنځته کړي چې د اساسي قانون پر بنا باندې متکی قبل ډاډ قبل نظر وایي؟
دا خو دې پر اړه لري چې د لکه چې لکه لمړی غواړم چې تاسو قدرمن میلمه نصرالله ساتي تانګزي او تاسو درنو اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته او لیدونکو ته خپل سلام نو درناوی وړاندې کوم. دا خو دې پر اړه لري چې د طالبانو د اساسي قانون دغه کمیسیون د چانه جوړ شوې ده لکه څنګه چې ورته محترم ستانکزي اشاره وکړله، دلته باید متخصص خلک وو. هغه وخت کې چې استاد ترکه افغانستان ته تللی و نو هغه وخت کې د دا وړاندیز وکړ چې دا باید یو مختلط کمیسیون د قانون د اساسي قانون مساویدو تثبیت کړي چې هغوی دې متخصصین اوسي د اساسي قانون اساسي حقوقو متخصصین اوسي ملایان اوسي سیکولاران اوسي ملګرایان اوسي د ټولو یو جوړ کمیسیون کېدای شي چې یو اساسي قانون یو مدرن اساسي قانون جور کی چې هغه به البته د افغانستان غوښتنو ته یعنې اوس وخت شرایط غوښتنو سره مطابق پای واسطه قانوني که چیرته داسې یو مختلط کمیسیون نه وسي او دا کمیسیون یوازې او یوازې د ملایانو نه جوړ وسي یا مولوی صاحبانو نه یا مفتیانو نه جوړ شوی وسي نو د هغوی د تمرکز به یوازې یوازې په البته په اسلام او شریعت باندې وی البته دا بل کمیسیون کې هم تعقیب چې دا به اسلام او شریعت په محور باندې اساسي قانون جوړیږي نو که چېرته دا ټکی په پام کې ونیول شي او یو د ملایان داسې حکومت داسې اساسي قانون جوړ کړي چې هغه کې تفکیک د قواو په پام کې نه نیول شوی او یوازې یوازې صلاحیت او قدرت د مشر امیر المؤمنین په وجود کې تمرکز کړی اوسي بیا هلته به نو دا لږ ستونزمنه وي او دا به البته چې د کیږي چې د بارګونونو سره هم مخامخ شي خو که دا بل شکل باندې چې ورته مې اشاره وکړله دا بل مختلط کمیسیون یو اساسي قانون جوړوي تصویدوي او هغه شرایط ستانکي صاحب ورته اشاره وکړله دا ټول شرایط طی کوي دا مراحل نو بیا دا کیدای شي چې هم د داخلي مشروعیت لپاره زمینه مساعده کړي او هم د بهرني مشروعیت لپاره لار خلاصه کړي ځکه دا به یو منلی اساسي قانون وي
او اوس خو ټول پویږي چې تر دغه لحظې پورې اداده مخکاری چې د طالبانو حکومت کم د سیمه مشروعیت چې یو وسیقي او آیا جهان منلې یا په داخل کې افغانستان کې د کمی جرګي یا د کم کمیسون د خوانې لاني خدا ست څه تر اوسه پورې نشته پښتنه ممدا ده مستنګسه سبستاس نظر په اخرم چې د قوانینو تدوین یا د قوانینو یا د اساسي قانون یا د هر قانون چې یاده یو مطرح کوي ستاسو په نظر طالبان د دین څخه غواړي چې څه وخه یعنی نیت څه ده اراده څه ده غواړي چې لشه د یو اساسي قانون په چوکاټ کې یو استاد نظام رامنځته کړي که څنګه
اجازه راکړئ آشنا سم چې دا تبصره د اساسي قانون او عادي قوانینو یا فرعي قوانینو پرمنځ یو ګلاند تفکیک ارسکم د عادي قوانینو په ارتباط دوه عمدت کې د تیر دوه کلو په موده کې لیدل شوی دی او حتی د طالبانو د حکومت په اوله دوره کې هم اقتدار چې یو تعداد قوانین دوی مرور باندې کړي یا ریویو باندې کړي هر هغه شی چې د دوی د افکارو سره په مغایرت کې وو هغه یې ترې حذف کړي دي نوی قانون ډېره ښه بېلګه یې د څارنوالۍ د صلاحیتونو او اجراءاتو قانونو چې دغه پر مبنا دوی دغه ادارې نوم ته تغییر ورکړ او د تحقیق صلاحیتونه یې ټول انتقال کړل قصاد ګویا یو رقم فقهي توجیه ورته ورکړه او دا یې تعدیل کړ بل لاس قوانین هغه قوانین دي چې دوی ورته ضرورت لري چې هغه باید وضع سي مثلا چې د معادنو قانون ته مثال بدي معادن و قانون دی وسنی نړۍ سره بل موازین او اصول سپه اسلامی فقه کې او په اسلامی شریعت کې راغلي دي هغه باندې دنیا د قراردادونو نه تړي ولی د خپل د معادن مسلې او بین المللي مسالې ده بین المللي حقوق په چوکاټ کې مطالعه کیږي په دې معنی دی مثلا ضرورت لري چې دا قانون وضع کی یا په قانون کې تعدیلات راوړي یا مثلا د مخابرات په ارتباط په قوانینو کې د نسکي مثلا د فریکانس اصطلاح او بلچ یا د فریکانسونو د تنظیم د لپاره نور قواعد مزه کی په دې مجبور یا باید نړیوال ستاندردونه مراعات کړي د دې په لحاظ د کڅکړي دی یا کړي پر هغه مبنا ده اما لوی ستونزه دلته دا ده چې تر اوسه پورې مرجع د تصویب یعنی مسوده جوړولو مرجع د تصویب او توشه یا امضا کولو ډیر مشخص نه ده. بل مسله د اساسي قانون له کوم څخه ما عرض درلوده، اساسي قانون یو ساده قانون نه ده. زه فکر کوم چې کچیر د سیو قانون مؤسسي عربه په دې باندې چې ډیر ایديولوژیک وي، یا کې د دې سیوی د ایديولوژیک ژمنه په دې راګي اوس ایديولوژیک قوانین وځ کوي، یعنی اول په وسیع قوانینو باندې هم غواړي چې خپل ځان د مشروعیت ورکړي. ډېره ښه بېلګه یې، ډېر ښه آسانه بېلګه یې د ایران جمهوریت ده. تاسو د اساسي قانون ته لاړ شئ، دا چې تقریبا د قواوو تفکیک پکې له منځه تللی، د رهبر نقش پکې به ما بیان شي. یو ډول مشروعیت دپاره لار جوړول دي. ما پاکینه
یعنی تاسو مختصر کړه، تو تاسو باور دا دی چې کچیرته د طالبانو امیر المؤمنین یو قانون توشی کوي او اعلان کوي چې سبا تک بل ورځ یادیږي چې دا اساسي قانون دی، دا اصلا هغه اساسي قانون نه دی چې د حقوقي لحاظ نه یا د نړیوالو معیارونو د لحاظ نه یو ټولنې ته ضرورت دی. دا د دوی یو عرفي قانون دی چې د شریعت په تفسیر او تعریفونو کې دوی مطرح کوي. هم دغه غواړي وي شاید
هم داسې وي. قانون د تعریفی چې د هغو اصول مجموعه ده چې د یو دولت جوړښت، د یو دولت د قواو متشکله قواو معرفي او د هغوی صلاحیتونه او د هغوی ارتباطات له یو بل سره، د وګړو حقوق او مکلفیتونه، ازادیګانې، اقتصادي نظام، سیاسي رژیم، دا ټول په اساسي قانون کې راغونډیږي. بنان دا یو رژیم چې هغه ایدئولوژیک حالت لري، ایدئولوژیکي، یا مثلا یو دولت د ملي ګرا، دولت د ملي ارزښتونو لري، یا د نړیوال شکل ورکي، یا د لاټي جوړي. تاسو د افغانستان اساسي قوانين څه وګورئ، څنګه اته اساسي قانون د قوانين له دنه مخکې پرې دي، په دې اساسي قانون کې دا شامل دي کیږي. سره له دې چې د مبازه قوانين په معینو زمانو کې ایدئولوژیک بوله درلودل کېده، اس په دموکراتیک حکومت کې اصول اساسي جمهوریت دموکراتیک افغانستان مطلق ایديولوژیک لري. اما لا پرېکم د علي د کېږي چې د قوا او موازنات څنګه په کسان سره ستوري ده، یاد د کوم سره چې په معنی سوي.
مننه. اغلی مالیار، غوښتل مې ستاسو نظر دا واخلم چې دا د طالبانو د خوانه د قوانینو تدوین یا مطرح کوي چې د دوی هغه اراده او مثلا اصلي نیت څه ده؟ ستاسو فکر مثلا آیا غواړي چې دوی دسه وخی چې نورو قشرونو ته او د نورو فکرونو خاوندانو ته په نظام کې ځای ورکړي، مثلا حتی خزو ته ممکن ده چې مثلا په نظام کې برخه ورکړي که بل څه اراده لري په دې باندې څه وایي؟
زه فکر کوم چې یو قانوني نظام رامنځته کولو ته قوانینو ته اړتیا ده، او پرته له قوانینو دوی نشي کولای چې یو مشروع نظام ولري. قوانین دي چې دوی ته په خاص ډول باندې اساسي قانون ده چې دوی ته په داخل کې مشروعیت زمینه مساعده دا چې دې دی وا خزو ته موقعي ورکې دي چې زه ډېره مطمئنه نه یم. امید ده چې دا کار وشي، اما د نړۍ غوښتنه دي دې نه دا ده چې دې دې لپاره چې دې دې په هغه مشروعیت هم ترلاسه کړي او دغه د اقتصادي او سیاسي انزوانه ووځي، نو دې لپاره اړتیا ده چې نور قشرونه هم د ځان سره راګډ کړي. او دې دې لپاره زه فکر کوم چې دوی دې احتمال او قوی احتمال سره به دوی د داخلي یا د کورنۍ او بهرني مشروعیت لپاره دا کار کوي چې قوانین وضع کړي، او د نه قانونیت نه بد قانون مخه ده زه فکر کوم.
مننه. یو بل نظرم په دې اړه خلو به زم دویم بحث د موضوع دویم موضوع البته د خپل باستان زه سب تاسو په نظر آیا طالبان د افغانستان ملي ګټه خوندي ساتلی شي؟ هدف مې د دې نه ده چې مثلا اساسي قانون د منځ وړې ملي وحدت په نوم باندې څه شډیر نشته دی، ملي بیرغ نشته دی، ملي شتمنۍ حتی معلومه نه ده څه ډول راټولېږي، څنګه ورکول کیږي، څنګه قرارداد کیږي، ملي پاوز نشته دی، ملي اقتصاد نشته، رکود کړه دی، او په سلګونو نور دسي ملي مشترک ارزښتونه هم په افغانستان کې څه چې هغه د منځ تللې دي یا یې پالل او روزل دا غي نه منشي چې پاغه کې دنجونو تقریبا 2.5 میلیون انجونو تعلیم یا ثانوي زده کړو نه او تحصیل نه منه دي او خزه د کار کول نه منه دي. فکر کوي په دې ډول ملي ګټه ساتي؟
ګورې ملي ګټه د یو ملي ایدئولوژیک مطرح کیږي. علاوه د مال نظر د حقوق دی او شاګرد په عنوان هغه وخت مطرح کیدای شي چې یو حقوقي فارمات پرامست شوی تر اوسه پورې تاسو موږ نړۍ د افغانستان خلک نارینه زینه ایسی و هم ایسی یو حقوقی فارمات یا یو حقوقی لیکنه چه در غب مبنا به اصطلاح اسلامی امارت خطوط مشخصه بی وجود نلری. پس گوری چه حکومت واضحی لیو آدرس نه به فرامین دو صدور به نتیجه که اداره کیدی او دو کاله یو حکومت یو سرپرست اداره نخوا به اصطلاح مختزی دخبل پا حقوقی لحاظ مشکلات لری. دله بل په ولادت طالبان د دې محترم کې څو غو پرسمیت ته پیژنه په دنیا کې ډیر کم وخت کې نيسي به له حقوق سند له راکولونه دولتونه البته آماده سي چې یو بل دولت پرسمیت ته پیژني کای پیژني هم نور دي سياسي یا احساساتي یا استعماري باندې لري چې پرسمیت پیژني هغه نه کې زبېږ کوم تر اوسه یو حقوقي جوړښت
صحیح
یو کې بنسټ یو بای دوه انسټیټیوشن رامنځته نسی په هیڅ وجه داسې شکلي اقدامات د ملي ارزښتونو او ساتنې ته تضمین نشي ورکړي.
مننه. زه راځم د دویمې موضوع ته. په دې ویډیو کې تقریبا تاسو لیدلې او لیدونکو مو لیدل چین لومړنی هیواد دی چې خپل سفیر د طالبان حکومت ته معرفي کړی دی. هم دی او نه کې البته تشریفاتي مراسمو کې معرفي کو. اغلی ملیار ساس نظر اخلم چې د طالبانو به دغه نه یاد چین نه د چین به د دې کار نه مقصد صحیح مثلا آیا چین په دې کار سره د څه غواړي چې په سیمه کې خپل اثر او رسوخ نور ثابت وخی چم دوی دي چې مشی کولای شي د سیمه حالات ته جهت ورکی کڅ بل بل مسله وي.
زبا که تاسو اجازه لک توضیح په دغه باره کې ورکوم هغه دا چې د افغانستان فعلی حکومت یو دی فاکتو حکومت دی چې یعنی تر اوسه پورې داخلي مشروعیت نه لري. اماده یو دولت ټول شرایط پوره کړی دي یو دی حکومت ټول شرایط پوره کړی دي دلته دا دی فاکتو درې مرحلو کې پرسمیت پیژندل کیږي. لومړی مرحله دا ده چې دوی دي په دی چینایانو د افغانستان سره مختلف تړونونه امضا کړل، اقتصادي، ترانزیتي یا مثلا د معدنو په برخه کې امضا کړل، تړونونه امضا کړل. دا هغه لومړی مرحله دی دغه په اصطلاح د فاکتو پرسمیت پیژندنه. په دویمه مرحله کې په خارجي غونډو کې مثلا کته د طالبانو افرادینو وو دوی دي مثلا د طالبانو په پلوي باندې جهاد کوي او یو یا پاکستان هم دا کار مثلا کړی دی بعد موارد دا یې هغه دویمه مرحله دی د فاکتو پرسنیت پیژندنه. او هغه دریمه مرحله چې په فرانسوي کې ورته د جو وای دا هغه حالت ده چې دا اوس پیښ شو چې سفیر خپل رسمي سفیر خپل راولېګه او د باورلیک سره او باورلیک هم په خاصو تشریفاتو کې ومنل شو. نو یعنی دا مرحله دغه د جو مرحله ته ډیره نږدې مرحله ده چې هغه د جو یعنی په طرز عمل په معنا ده چې هغه رسمي پرسنه زما په آن باندې چین دغه د تاسې پوښتنه چې مطرح کړله دواړه په نظر کې نیسي ځکه دلته د چین خپل ستراتیژیک اهداف لري. پاکستان ثبات د لاسه ورکړی دی او سره له دې چې لا هم د امریکې ملاتړ د ځان سره لري اما بیا هم نه پکې سیاسي ثبات وجود لري او نه هم پکې اقتصادي ثبات وجود لري. او په دا وروستیو وختو کې په دوه ولسوالیو کې جګړې هم منطقه بې ثباته کړې ده او دلته چین خپله هغه اقتصادي پروژه چې د یو لارې او یو کمربند او ورېښمو لاره ده چې دا تر ګوادر بندر پورې رسیږي دلته دا ستراتیژیکې ګټې لري. او چین زما په ان باندې دا ډیره په استلاده موضوع یو دا یې غوښتل دا په دې فکر کې دي چې چیرته پاکستان ټوټه کیږي نو چین باید په افغانستان کې او امریکا ته بيد چې د افغانستان نه تر اوسه پورې لا حمله اسنه دا اخیسته او د منطقي نه په ساده کې لاس وانه خلی نو چین غواړي چې په دغه منطقه کې هداقل افغانستان سره یو مخالف جهت کې افغانستان د چین ونه لري نو د دې لپاره دوی په سلا پیش قدمه شو او خپل سفیر راولېګو به غوښتل چې د افغانستان سره خپل ډیپلوماټیکي او سیاسي اړیکې ورغوي.
صحیح مننه ستاسو سره ستاسو نظر په اخلم چې چین ولې دی وخت کې خپل سفیر رسمي غواړي دا پښتنه ځکه ماتره کوم زموږ لیدونکو به وي چې دینه مخکیم خو دا دوه کال شو ډیرو هیوادونو تعامل ساتل دي حتی ملګری ملتونو یو نامه دفتر په کابل کې فعال دی داسې ولې دی پښتنه دا ځکه ماتره کوم چې چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی دا څنګه کولای شي چې د هغو افرادو سره حقوقي قراردادونه لاستیکی یا خپل سفیر ورته معرفي کې جاګه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل خلک دي
ګوره لکه چې اغلی بلیارو ته اشاره درلوده په عمومي ډول دولتونه په سیمنی او سرهش ډول په رسمیت پیژندل کی سفیر بزاد دی یو دولت اصلی سیاسی استاز ولی کی حتی دی یو دولت به لومړی شخص ځانګړی استاز وی په بل هیواد تاسو کوم توجه وسته د نن سي جمهوریت سقوط او کلاو طالبان حکومت راغی چین خپل سفیر په کابل کې وساته دا په دو جهاتو مطالعه کې د سیاو او سیاسي اړخ ده او بل هم په حقوقي اړخ سیاسي اړخ دې واسي ده چې چین یو ډول ترغیبي سیاست د طالبانو پر وړاندې لري او هغه دوه جهات لري یو جهت د افغانستان کې یا په سیمه کې د چینایي اسلام پالو ډلو شتون چینایان په دې ډول غواړي چې طالبانو سره یو ډول ترغیبي سیاست مخکې کې چې تر هغو د دې مخالفین چې په دې سیمه کې او په افغانستان کې فعالي دا تر کنټرول لاندې ولري او یو ډول پېستل هغه مستقیم امتیاز ورکړي په اقتصادي لحاظ چین غواړي له دغه موجوده وضعیت نه خپله ګټه استفاده وکړي په حقوقي لحاظ د تاسو پوښتنه ډېره دقیقه پوښتنه ده چې د امنیت شورا د یو دایمي غړي له خوا نه سفیر استول کېږي له معمولو مراسمو یا له ډیپلوماتیکو اصولو او پروتوکولونو سره چې په بین المللي حقوق کې مروج دي خپل سفیر دالیه او باورلیک قرآن کریم ولا دادن چې باورلیک لمخ کنه لګل سوی د افغانستان او موجوده حکومت هغه منلای او دغه شخص د سفیر په ایمان منلای ولا دادن چې د چین صدر اعظم یا د چین جمهور رئیس باید دغه لیک ملا حسن د لیګلی د په نامه لیګلی ته وو د بلته تایید کړی او د سفیر منلای ده دا نه به د معنا لري چې چینایان یو ډول غواړي چې دنیا ته وګړي چې دوی ګټه دوی ته ترم ارجحیت لري نسبت دیتا چه دنیا چه کهی یا در طورلس دویتا سمرا اعتبال لري در طورلس به اعتبال که تاس متوجه در تبدیل پا مرحلی که هم چینایانو مصبت رای ور نکره ده طالبانو ده بلکه مستنک برای ور کرد او تقریبا در روسی چین او ایران موزی پا ده ارتباط مشابه موزیگانی دی او دی سره د ظاهران د نړیوال پیژندلو مسله مطرح کیږي د پداسه اړخه ده افغانستان سفارت په بیجینګ کې د طالبانو د حکومت په لاس کې ده استازي هلته وجود لري لکه چې په روسیې کې وجود لري لکه چې په ایران کې وجود لري یا
نو زه کوم چې دا زمي رسمه پیژندنه صحیح مانه نستانځه زمونږه درې د خینور شته د اغلی مليار تاسو کول شي یعنی پښتنه به نه تکراروم چې ولی چین د سیو اقدام او چې په خپل د امنیت شورا غړی دی او بیا د طالبانو د ډلې سره چاغیز بل مللي د غنل لري حقوقي ډیر او دوی سره قرارداد کوي یو دویم دا چې د سیمي وضعیت تاسو په نظر کم لور ته روان دي تاسو په خبرونو کې باوري چې د مرکزی اسیا هیوادونو پاکستان حتی او ځن نور هیوادونو وی چې افغانستان کې امنیتي خطر ورستر بلی زیاتی
خیر دا خو موږ تاسو په دې باندې دا چې لمړی بخش دې پښتنې تمرای شو چې چین والي چې د طالبان سره اړیکې ټینګ کړي یا رسمي سفیر راولېګه سره د دې دې په ټول لیست کې نه یا څه راځي موږ باید په یو شی باندې وپیګو او هیله د افغانستان کې زموږ سیاستمداران هم په دې باندې دې ټکی ته پاملرنه وکړي چې په اصل کې د هر هیواد لپاره خپلې ګټې مهمې دي که هغه ستراتیژیکي ګټې دي که ملي ګټې دي او که اقتصادي ګټې دي کله چې دوی دي دغه مجموعه د ګټو مطرح شولا هلته بیا نه بشر حقوق څوک ته پام کوي او نه د تورو کینو د ستونزو ته پام کوي دا د دې لپاره مهمه نه ده د دې لپاره خپلې ګټې مهمه دي او د چین لپاره چې نن ورځ په دې هڅه کې دی او د دې نه ډېر لرې نه ده چې د نړۍ لومړی اقتصادي قدرت شي نو د دې لپاره چین په فعلي شرایطو کې افغانستان د ورته اهمیت لري ستراتیژیک اهمیت ورته لري او د دې لپاره هم غواړي چې د افغانستان سره خپلې اړیکې ولري بلا مسئلہ چھے ہم پیغان یا گوانڈیان شکایت کی دا خو پاکستان خو اخبلا دی تیروریزم دی تولید فابریکا دا تیروریستان عمل تا تولید کری دی او دی 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 جمہوریت پر وقت کی دا غستنز دی افغانستان دی حکومت و چھے طالبان چھے دی پاکستان تبی داویلی چھے ملتا تیروریستان مرا لیگا اما اوس دا دا موقف دا سرچپه شو ځکه دوی دي هغه څه چې دی طالبانو نه دوی د انتظار درلود د طالبانو د حکومت نه انتظار درلود او دوی د فکر کوو چې دوی دي په فرمان برداري وکړي هغه یې ونه کړله نو اوس طبیعي ده چې اوس اتهامات به واردوي په داسې حال کې چې امریکا په تکرار سره وایي چې القاعده هلته ضعیفه شوې ده او داعش وهل شوی دی ټکول شوی دی نو دا د کوم ځای نه دا خطر راځي شمال کې هم د اوبو ستونزه ده
ډېره مننه اغلی زر کمال یار او استاد نصرالله ستانیزی صاحب کورم ودان چې زموږ د بحث کې ګډون کو خپل نظریات او خصوصا تخصصي نظریات هم شریک کړل د لیدونکو د حوصلې نم ډیره ډیره مننه کوم چې زموږ پروګرام ته ناستو او ویلیدو کورم ودان تاسو ته خو وخت وړ درنو لیدونکو نم اجازه خو تر بلې اونۍ پورې چې به د هایل خبرونه کې ستاسو خدمت حاضرې کو پښتم سپارم